برنامه که تقدیم شما شد، برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدم کو. السلام علیکم، زه شفیعه سردارم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه و. لومړی به خبرونه واوري.
ویان احمد الله چیوال د افغان جون او خصو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری له ټولو هیوادونو له هغې ډلې د افغانستان د ګاونډیانو غوښتي چې د کډوالو د حقونو د ساتنې په برخه کې پر خپلو ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي. میرمن امیری پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سیاسي پناه غوښتونکو حقونو ته باید درناوی وشي او دا خبره دې یقیني شي چې کډوال له جبري ایستلو څخه خوندي وي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان پر دې پرېکړه سخته نیوکه کړې، ویلي دي چې دا اقدام به دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي. له پاکستانه د افغانانو د ایستلو لړۍ روانه ده او په دې ترڅ کې پرون هم زرګونه کسان د سپین بولدک او تورخم له لارې افغانستان ته ورسېدل. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو د چارو د امیر مولوی عبداللطیف حکیمی له قوله راپور ورکوي چې یوازې پرون د سپین بولدک چمن له لارې شاوخوا 15,000 افغانان هیواد ته ستانه شول. حکیمی وایي چې دا د تیرو دریو ورځو تر ټولو لوړه شمېره وه. نوموړی اټکل کوي چې پر اروانو ورځو کې له پاکستانه د راستنېدونکو افغانانو په شمېر کې ښایي نور زیاتوالی هم راشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي له هغې بسپنې څخه چې د هرات د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره یې راغوښتې وه یوازې په 36 یې ترلاسه کړې. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې د ژمي په درشن کې له زلزلې ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیونه ډالر بسپنه غوښتې وه. په راپور کې راغلي چې مرستندویه موسسې په سیمه کې اړو خلکو سره د خیمو، نغدو پیسو، خوړو، روغتیایي خدماتو او نورو برخو کې مرسته کوي. د هرات د زلزلې د زیانونو په اړه د اوچا په دوهم راپور کې ویل شوي د زلزلې له 8,000 ډېر کورونو ته زیان اړولی چې له دې ډلې 10,000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي. شپږوی پراتي وسله والو نن د پاکستان د پنجاب ایالت په میاوالۍ کې د هوایي ځواک پر یوې روزنیزې اډې برید کړې او درې الوتکې یې زیانمنې کړې. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې درې وسله وال دغې اډې ته تر ننوتلو مخکې وژل شوي او درې نور رایسر کړی شوي. د پوځ په خبره په پیښه کې درې الوتکې او د تیلو یو ټانکر زیانمن شوي. د پاکستان پوځ ویلي چې دغه برید شر شوی د پوځي پرسونل او د شتمنیو خوندیتوب ډاډمن شوی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکړو. په پاکستان کې د تاوتریخوالي د پیښو په دوام د دې هیواد پوځ نن ناوخته خبر ورکړ چې د بلوچستان ایالت په ګوادر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان په برید کې 14 سرتیري وژل شوي. د امریکا متحده ایالتونو په لومړي ځل منلی چې د اکتوبر پر 1 پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې تړانګې پر اسمان بي پیلوټه څارګري الوتکې چورلېږي. د امریکا دفاع وزارت ویان برید جنرال پیټ رایډر په یو بیان کې ویلي چې ډرون الوتکې د یرغمل شویو د څرک د معلومولو د هڅو په خاطر فعالیت کوي. په بیان کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د غزې پر اسمان د بي پیلوټ وسلې الوتکو څارګره څارنه کوي او سربیره پر دې خپلو اسرائیلي ملګرو ته د یرغمل شویو د خلاصون د هڅو په باب مشورې او ملاتړ وړاندې کوي. د اروپایي کمیسیون مشر نن سهار په ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمېنه کیپ ته ورسېده. د اوکراین د پارلمان یو غړي نن په خپل ټیلیګرام کې لیکلي چې د اروپایي کمیسیون مشر به د اوکراین پارلمان ته وینا هم وکړي. دا سفر داسې وخت کې چې ټاکل شوې اروپایي ټولنه روانه اونۍ په دې ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب د وړاندیز پر پرمختګونو خپل راپور وړاندې کړي. تر 40 ډیرو هیوادونو مشترکې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د احتیاط له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډېرېدو دي. دا ذهني ګډوډي یوازې په 13 کلونو کې تر 40% ډېرې شوي. د دې څېړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا د استودیو
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال دفتر وایي چې مولا عبدالغنی برادر د شنبه په ورځ د نومبر په څلرمه د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ د ایران د حکومت په بلنه دغه هیواد ته په سفر تللی دی. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال دفتر د اکسپرت ټولنیزه شبکه کې په خبره کړې خبر پاره کې ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د ایراني چارواکو سره د دواړخیزو اړیکو سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون په یو لړ مسلو د خبرو لپاره د شنبه په ورځ له کابل څخه ایران ته تللی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایند اخونزاده عبدالسلام جواد رسنیو ته په وسیلې ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې پلاوی کې د نورو طالب چارواکو د ګډون سربیره د دغه وزارت سرپرست هم شامل دي.
دیدار این هیئت با مقامات ایرانی روی روابط دو جانبه تجارت، ترانزیت، ترانسپورت، زیربناها، خط آهن، اتصال منطقه‌ای، افزایش تجارت از طریق بندر چابهار و توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور بحث
همداشان په خبر پانا کې ویل شوی چې ملا عبدالغنی برادر به د خپل سفر پر مهال د ایران د دولت او خصوصي سکتور په افغانستان کې د کرهنې، قانونو، ترانسپورت او صنعت سکتور کې پانګونې ته هم وهڅوي. د طالبانو په د ایران سره نږدې اقتصادي او سوداګریزي اړیکې لري. د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک په وروستي راپور کې چې د اکتوبر په 18 خپور شوی ویلي چې افغانستان په روان 2023 کال کې د خپلو ټولو وارداتو د 21% پورې له ایران څخه وارد کړي دي، چې دغه هیواد تر ټولو سوداګری شریک باندې دي. ایران او افغانستان دواړه د امریکا متحده ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لاندې دي. د امریکا متحده ایالاتو د مالی وزارت د 2020 کال اګست په 15مه افغانستان کې وخت طالبانو د رسیدو وروسته پر افغانستان بانک باندې محدودیتونه ولګول، چې لامل افغان سوداګر په بهرنیو هیوادو کې د سوداګری د توکو د اخیستو لپاره د بانکونو لارې پیسې نشي انتقالولی. او ایران هم د اوږدې مودې راهیسې د نړیوالو بندیزونو سره مخ دی. ملا برادر په داسې حال کې ایران ته تللی چې طالبانو د حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې نسبتا سړې شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي چې په دې وروستیو اونیو کې په کراچۍ کې د پاکستان د ګمرک مامورینو په یو اړخیز ډول د دغه بندر له لارې افغانستان ته یو زیات شمېر ترانزیتي توکو باندې بندیز لګولی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان لخوا اداره کېږي د پاکستان په ګمرکونو کې د نوې کړنلارې له مخې په ځینو افغان ترانزیتي مالونو د بندیزونو د لګولو خبر تایید کړی دی. دغه سفارت د اکتوبر په لومړیو کې په خپله پاڼه کې کلیچې په ګمرکول کې د نوي پلیشي اقدامات د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د چلون اپتا سره په ټکر کې دي. افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت چلون په 2013 کال کې د پخواني جمهوریت سمیت کړي په دوره کې لاسلیک کړو، چې 2020 کال ته په بری په میاشت کې اجرایي موده پای ته رسیدلې. پاکستان او پس د ګلیچې ځلې سوداګري ستوکي د افغانستان د نفوس د شپیر پرتله په زیات اندازه دغه هیواد ته واردېږي، چې به روسه د غیر قانوني لارو پاکستان کې پلورل کېږي او دغه هیواد ملي اقتصاد ته زیان رسوي. پاکستان حکومت افغانستان سره په سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د نوو محدودیتونو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو په یو مکتوب کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استولې، په کې پر ځینو سوداګریزو توکو د پاکستان د حکومت لخوا د بندیزونو د لګولو یادونه شوې. په دې سوداګریزو مالونو کې د موټرو پرزي، تورچه، ټیرونه، ټوکر، سګرټ، چینی لوښي، د سینګار سامان او ځینې نور توکي شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې سرپرست حاجي محمد یونس مومن هیله لري چې ایران دغه پلاوی سفر به د ایران د چابهار بندر له لارې افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ په برخه کې نور سهولتونه هم برابر کړي.
زه فکر کوم چابهار بندر هم یو ډېر ښه بندر دی. د چابهار بندر د اوسه د قانوني کوډ نه لري، سیالته مالونه راځي او بل د امریکا ایران ته خپل امریکا د تاجرات لاندې دي. له لحاظ د تاجر دې ته زړه نه کوي چې دغه بندر کې ولې افغان سوداګرو دا تصمیم نیول دي چې نور ترشیب بندر شاید پاینده کې راتلون کې استعمال کې کوي او چیرې یو منظم بین المللي تضمین نه وي.
طالبانو د حکومت د پلاوی سفر د خبرو په جدا کې د ایران د چابهار د بندر لارې سوداګری او پالیتونو زیاتېدو مسله هم شامل ده. افغانستان اوس مهال یوازې دغه بندر څخه هندوستان سره د سوداګری لپاره کار اخلي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شی. د امریکا غاگ د افغانستان سنگی خبرونه پا 4098 پیتا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه پا 4098 پیتا چنل که او ریده لی شی. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غاگ آشنا رادیو سخه تاسی زمج دخ پرونه او ری. د حماس او اسرائیل ترمنز د لنجي لپیل ورسته د اسرائیل پایتخت تل ابیب ته په خپل دریم سفر کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن غزه ته د بشری مرستو در رسولو او د یرغمل سو خلکو د خلاصون په مخه د بشری اوربن وشتنه وکړه. خو د رپورټونو لمخې اسرائیل ویلي چې د یرغمل سو تر خلاصونه اوربن نکوي. نور حال پر رپورټ کې ووري.
په تل ابیب کې د هغو 240 تو يرغمل شویو کسانو کورنۍ او ملګرو چې د اکتوبر پر 1 د حماس په برید کې يرغمل شوي او ته په سلګونو پوکړنې خوشی کړي او له حماس څخه د دې خلکو د ازادي دوه غوښتنه وکړه. دوی د جمعې پر ورځ د هغې ودانۍ مخې ته شعارونه ورکول چې د امریکا د بندنیو چارو وزیر پکې د اسرائیلي چارواکو سره غونډه درلوده. د امریکا د بندنیو چارو وزیر وروسته خبریالانو ته وویل امریکا د يرغمل شویو اسرائیلیانو د خوشی کېدو لپاره نستړی کېدونکې هڅه کوي. خو په ورته وخت کې د اسرائیلو د غچ اخیستنې د عملیاتو له امله په غزه کې بندو فلسطینیانو ته د مرستو رسول یقیني کوي.
مون باور لرو چې د دې هر څه زمينه به په بشري اوربند سره رامنځته کیږي. په سیمه کې د داسې ترتیبات سره چې هلته د ملکانو خوندیتوب زیات کړي او سیمه ته د دوامدار او ډیرو بشري مرستو رسولو ته لار هواره کړي.
د بلینکن او د اسرائیل د لومړي وزیر ترمنز لغونډه سم دستي ورسته د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اوربن لپاره د امریکا غوښتنه رد کړه.
اړې ورته
ما هغه ته خپل دا پیغام چې اسرائیل په خپل قوت سره مخ په وړاندې دي او اسرائیل هغه لن مهاله اوربن چې زمونږ د یرغمل شویو خلکو به تر اسنیدنه تضمینه کړی ده دی. اسرائیل به غزه ترانګ ته د سوان د موادو د لیک اجازه ورنکړي او غزه ته د پیسو د لیک مخالفت کوي.
د غزې څخه د مړو ویجاړیو د انزورونو په خبرېدو سره بیلابیلو لوریو د امریکا څخه په غزه کې د ملکیانو د خوندیتوب د یقیني کولو غوښتنې کړي. فلسطیني روغتیایي چارواکو په غزه کې له 9000 څخه زیاتو خلکو د وژل کېدو خبر ورکړي.
We need to do more to protect Palestinian civilians.
موږ د فلسطیني ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره زیاتو کړنو ته اړتیا لرو. په داسې حال کې چې اسرائیل دا کار څرنګه کوي مهم دی. دا خبره مهمه ده ځکه چې دا دروست او قانوني کار دی. دا مهمه ده ځکه چې د دې کار په تر سره کولو سره پاتې راتلل د حماس او نورو ترهګرو ډلو په لاسونو کې لوبېدل دي. که د بشري ناورین قرباني شي او دوی د دغه ناوړه حالاتو د متصور شوې بې تفاوتۍ له امله منځوي شي د سولې په هڅو کې به بیا هیڅ ملاتړی نه وي.
د اسرائیلو د پخواني لومړي وزیر یهود بارک د دفتر رئیس وایي چې د بلینکن د سفر بله موخه د لانجې د پراخېدو مخنیوی دی.
The second objective
د نوموړي د سفر دویم موخه ز فکر کوم دا ده چې د اسرائیل له دښمنانو سره دفاعي چلند وکړي. د ایران او د ایران نیابتي ګروپونو لکه حزب الله ته یو ډول خبرداري ورکوي چې په شمال کې د جګړې بل محاذ پرانه نيزي.
To not dare to open a second front in northern Israel.
د جګړې د پیل څخه وروسته په خپل لومړنۍ اعلاني وینا کې د حزب الله مشر د پولي له بل لوري په نخوتو کې په خېلې دوسر د جمعې پر ورځ جګړې ته د خپل ډلې د ور داخلي دوه خبر ورکړ. د حزب الله مشر ویلي د اکتوبر پر 1 د حماس لخوا پر اسرائیل د بریټ پاړه خبر نه و. د حسن نصر الله وینا به اردن ته د بلینکن د سفر موضوع وي.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د امریکایي مسلمانانو ډلې وایي په متحده ایالاتو کې د اسلامو فوبیا یا د اسلام څخه د ډار په وړاندې د بایدن د حکومت مبارزه باید په غزه کې د ملکي کسانو له خوندیتوب سره په یو وخت مخ ته ولاړ شي. پر اسرائیل او د حماس لبرید ورسته اسرائیلی ځواکونو پر غزه پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې له امله یې په زرګونو فلسطینیان وژل شوي دي. نور هم په دې رپورت کې
د اکتوبر په ومه پر اسرائیل او د حماس لبرید ورسته د اسلاموفوبیا یا د اسلام څخه د ډار پیخي مخ په زیاتی دودي. یو مورد تیره میاش د کرکی لامل د یو فلسطینی امریکایی و جنبه.
یو اویا کلن زور سرای د یو شپه کلن ماشوم د پاسه کینی او چباند شپه گوش دله په چاړه وهی.
په غزه کې د جګړې په زیاتېدو سره په امریکا کې د اسلام او یهودیت په وړاندې کرکه زیاته شوې ده. د امریکا حکومت په می میاشت کې د یهودیت سره د کرکې په وړاندې د مبارزې ملي ستراتیژي خبره کړه.
د حکومت یوازې په تیرو اونیو او یا هم تیرو میاشت کې نه، بلکې دا پروسه د تیر کال په دسمبر میاشت کې پیل کړې ده.
دا د سپینمانۍ لپاره مهمه ده چې د اسلاموفوبیا په وړاندې د مبارزې پلان جوړ کړي، خو پلان باید تر ډیره لومړی پر غزې تړانګې د اسرایلي حکومت د بمباریو د پای ته رسیدو له غوښتنو سره پیل شي. په غزه کې تاوتریخوالی، په امریکا کې د فلسطینی امریکایانو د نښه کېدو په ګډون په نړۍ کې د نارامیو او کرکې د زیاتېدو لامل کیږي.
سپینه ماڼۍ دا ردوي چې د حکومت د اسلاموفوبیا د نوښت اعلان له اسرایلو څخه د ولسمشر بایدن د ټیم ملاتړ په خاطر شوی دی.
دا ستراتیژي د واقعي علاقمندۍ پر اساس په امریکا کې د هغه کرکې په وړاندې جوړه شوې چې کولی شي د واقعي کسانو په وړاندې د واقعي ګواښونو او تاوتریخوالي لامل شي.
یو شمیر مسلمانانو ګواښ کړی چې د 2024 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې به د بایدن پر ضد رایه ورکړي.
تاسو د جګړې پلوی یاست او موږ له همدې عمله تاسو په خپله جګړه کې یوازې پریښود یاست او موږ د غزې د ماشومانو ملاتړ کوو. بایدن یوازې پرېږدي.
اکثریت مسلمان ډلې په دې باور دي چې بایدن او د هغه دیموکرات ګوند د دوی رایو ته په کمه سترګه کتلی دي.
متفاوت لارې شته چې موږ د مشکل ته رسیدګي وکړو. د ترامپ ولسمشري هم نشي کېدای ځواب ووسی.
ډونالد ترامپ چې په جمهوري غوښتونکو ګوند کې مخکښ نوماند دی، تیره میاشت وویل که بیا ولسمشر وټاکل شي د فلسطینیانو په ملاتړ غونډو ته به افسران واستوي څو هغه کډوال ونیسي او وشړي چې په محضر کې د حماس ملاتړ کوي او د ترګرۍ تر اغېزې لاندې هیوادونو څخه به د سفر بندیز بیا وضع کړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا راډیو.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د لبنان د حزب الله سختري زړه چې په غزه کې د جنگ لپیل کېدو راهیسې د لبنان او اسرایلو په سرحد کې له اسرایلي ځواکونو سره په خال خال نشوتو بوخته ده. د حزب الله رهبر حسن نصر الله د جمعې په ورځ خپل تلویزیوني وینا کې د لومړي ځل لپاره د دغه جنگ په اړه خپل دریز څرګند کړ. د بیروت څخه د امریکا ژغ د خبريال جیکوب روسل د رالیجلی رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د حزب الله سرمنشي حسن نصر الله چې متحده ایالاتو په تور لیست کې نیولې او د فلسطین د حماس د سازمان ملګری ګڼل کیږي، د وینا د اوریدو لپاره چې له ډیر وخت نه انتظار کېدو د جمعې په ورځ په ټول لبنان کې خلک راجمع شوي. د لبنان او اسرایلو د سرحد په غاړه د اکتوبر په ومه پر اسرایلو د حماس لبري درستا د دواړو خواو ترمنځ کلکیچونه دوام لري، خو تر دې شیبې پورې دواړو یو پر بل یوازې په محدوده کچا ځوابي بریدونه کړي دي. ډیرو دا ګومان کاوه چې حسن نصر الله به د اسرایلو په خلاف راسن جنگ اعلان کړي، خو هغه په خپل وینا کې چې د جنگ په اړه مشخص جزئیات ورنکړل خبرې ملاتړ کوونکي ډاډه کړل چې حزب الله لا د مخکې نه په دغه جګړه کې شامل دی.
اما فی جبهتنا اللبنانیه
Regarding our Lebanese front, as some were saying, His Eminence is going to join the battle. We entered the battle on October
8th.
زمنګ د لبناني جبهې په اړه لکه چې ځینې خلکو دا خبره کوله چې علي جناب با په جګړه کې ورګډ شي، موږ اصلا د اکتوبر په اتمه په جګړه کې ورګډ شوي یو. همداراز هغه اسرائیل مخاطب کړل او ورته وویل چې د لبنان په خلاف په د اسرائیلو وړ لومبه برید د نوموړي په وینا ستاسو د شتون او موجودیت په تاریخ کې تر ټولو غټ احمقانه عملي. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیلو هم حزب الله ته عین شان خبرداري ورکړې، ښکاري چې یو اړخ هم نه غواړي د لبنان په سرحد کې یو بشپړه او پراخه جګړه ونښلي. د ډیرو چیړونکو په باور حزب الله غواړي د خپل متحد یعنی حماس د ملاتړ کولو او له اسرائیلو سره د یو درانده او قیمته جنگ نه د خپل ځان د ژغورلو د ارزو ترمنځ له زیات سوچ او تاکید نه کار واخلي. نصر الله د خپل وینا په پیل کې انکار وکړ چې هغه پر اسرائیلو باندې د حماس د اکتوبر د 2 له حمله نه لمخ کې نه خبرو. نوموړي زیاته کړه چې دا برید سل په سلو کې د یوې فلسطینی پریکړې نتیجه وه. که څه هم چې د جنگ د پیل کېدو نږدې یوه میاشت پوره کېږي، دا د دغه شخړې په اړه د حسن نصر الله لومړی بیان و او له توقع سره سم د توندې لهجې کارولو باوجود اکثره څېړونکي په دې اړه هم نظر دي چې د فعلن لپاره نوموړي یو محتاطانه دریځ غوره کړی دی. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د بی پول خبریالانو سازمان وایي چې د پاکستان د حکومت لخوا د قانوني اسنادو نلرونکو افغان کډوالو د استولو دروان بهر پلړ کې په دغه هیواد کې مشت له 200 څخه زیات افغان خبریالان هم په جبري ډول د استولو د خطر سره مخامخ دي. سره لدې چې پاکستانی چارواکو ویلي غیر قانوني کډوال باسي، خو یو شمیر کډوال وایي چې پاوډیانو یې کورونا ویجاړ کړي او په زور استل کیږي. نور هم په دې راپور کې
په داسې وخت کې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو استل دوام لري، د بی پولي خبريالانو سازمان پی وی اعلامیه کې ویل چې له پاکستان څخه افغانستان ته د خبريالانو ستنول د هغوی ژوند د ګواښ سره مخ کوي. پاکستان کې مشر یو شمیر خبريالانو د بی پولي خبريالانو سازمان ته ویلي د هغې نتی رئیس چې د پاکستان حکومت له دغه هیواد څخه د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د استلو پریکړه کړې، د هغوی پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او د پاکستاني پولیسو لخوا د خپل سر نیولو، ځورولو او د بډ اخیستلو له ګواښونو سره مخ دي. د بی پولي خبريالانو سازمان د پاکستاني چارواکو څخه غوښتي چې دغه خبريالان ته د هغوی د امنیت د خوندیتوب لپاره په دغه هیواد کې د اوسېدلو اجازه ورکړي.
خدای مکړه که چیرې افغان خبريالان په زور او جبر سره د پاکستان څخه وایستل شي، دا به یو لوی ناورین رامنځته شي، ځکه چې افغان خبريالان په افغانستان کې هم هر څه لاسه ورکړي دي او دلته هم لګن شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې طالبان د بیا واکمنې دوه راهیسې لکتر لګ شپږ زره افغانان پاکستان ته تللي دي. پاکستاني پولیسو کور په کور هغه کسانو پسې ګرځي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
مونږ نن د جونیجو په خارګوټي کې د پلټنې عملیات ترسره کړل. مونږ کور په کور پلټنې وکړې او کورنۍ ته په درناوی مو له 900 څخه زیات کورونه وپلټل.
خو یو شمیر کډوال چې استل شوی دی وای ورسره ناسم چلند شوی دی.
او جان بم راته مرې سب بم راته ورو پولیس بم راته ټول بم راته اته دې مون کورونه دې مون ما دې مون حال هر سال ته پای په لوټرو باندې خراب.
د امریکا د ملي امنیت شورا وین جان کوربی له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو سره مرسته وکړي.
پاکستان سپیک ټو دیر
کپری دې چې پاکستان د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه خپل پالیسي خپل وغږیږي.
ښکاره ده چې مونږ غواړو ټول هیوادونه د کډوالو او پناهغښتونکو سره څومره چې امکان ولري مرسته وکړي او په یقین سره په دې کې له افغانانو سره چې هڅه کوي ووځي زمون پاکستانی ملګری هم شامل دي.
د ناروې د کډوالو شورا وایي چې هر ورځ لږ تر لږه 10,000 کسان افغانستان ته ځي. د شورا د کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
په پوله کې وضعیت خورا کړکېچن دی. هر ورځ زیات شمېر کسان له کرخې راوړي. موږ ګورو چې هر ورځ د 9,000 او 10,000 ترمنځ کسان راځي.
نړیوالو مرستونکو ادارو د کډوالو د ناسم او نهلي کوونکي وضعیت په اړه خبرداري ورکړې او زیاته کړې هغه کډوال چې د اوسېدو اسناد نه لري د پاکستاني پولیسو لخوا توقيف او استل کیږي. خو پاکستاني چارواکو ویلي چې غیر قانوني کډوال باسي. وحید فیضی د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غږ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری ارکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
دا امریکا جاغ آشنا رادیو ده. مسلمانانو، یهودانو او عیسویانو د چهارشنبه په شپه د لاس انجلس کالیفورنیا په پوهنتون کې د فلسطین او اسرائیلو په روانه جګړه کې د وژل سوو په ویر شمې بلې کړې، د خواخوږۍ مراتبې وړاندې کړل او د سولې هیله یې وکړه.
د لاس انجلس کالیفورنیا په پوهنتون کې د دې پروګرام منتظمینو له ګډونوالو څخه د هر ډول بیرغ د نه ځوړندولو غوښتنه کړې وه. دوی د فلسطینیانو او یهودانو دواړو لورو لپاره د اسرائیل او فلسطینیانو پر روانه جګړه کې د دوی د وژل شوو عزیزانو لپاره د ماتم په خاطر راټول شوي وو. د یهودانو د تاریخ استاد ډیوډ مریز وایي چې نور باید د تاوتریخوالي هغه سلسله چې دواړه فلسطینیان او یهودان قربانی دي پای ته ورسیږي.
د شمو بلولو د دغه مراسمو څخه موخه دا ده چې غواړو خلک سره رانږدې کړو. موخه دا ده چې دوی یو بل د بشر په توګه وپېژني، تر څو دوی نه یوازې خپل بلکې د نورو غم درک کړي، داسې یو فرصت رامنځته کړي چې په نړۍ دې هېواد او یقینا په اسرائیل او فلسطین کې ډېر کم دی.
سلام الماریتی د مسلمانانو د عامه چارو د ټولنې رئیس دی. هغه وایي
I'm here in solidarity.
زنلته د مسلمانانو، يهودانو او عیسویانو سره د سولې لپاره د دوی د هڅو د ملاتړ لپاره راغلي. د دې لپاره راغلي چې خدای ته موجوده حالت څخه د وټولو لپاره دعا وکړو. په منځني ختیځ کې د سولې لپاره تر اوسه د انسانانو هڅې پایلې نه لري. دوی واځي په دې توانیدلي چې نورې جګړې وکړي. ځکه سایدل ته موږ داسې یو حالت رامنځته کړو چې د سولې د راوستلو سره مرسته وکړي.
د امریکا لوی څارنوال مریک ګارلند وایي په امریکا کې د یهودانو، مسلمانانو او امریکایي عربو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې شوې دي. زیاتره دغه پېښې په پوهنتونونو کې کیږي. د کالیفورنیا د پوهنتون محصل ریچل برنټ وایي چې هغه په دې ورځو کې د غزې د جګړې له امله په پوهنتون کې زیات تاوتریخوالی ګوري.
د حکومت یوازې په تیرو اونیو او یا هم تیرو میاشتو کې نه، بلکې دا پروسه د تیر کال په دسمبر میاشت کې پیل کړې ده.
د یو ځای ماتم کولو لالارې د دې مراسمو تنظیمونکي تمه لري چې د اسرائیلو او فلسطینیانو د ځای ملاتړو ترمنځ روانې لانجې راکمې کړي. ګورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.